د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو 12 ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېدې. نن د پنځشنبه ورځ د 1399 یوم هجری لمریز کال دی. وری حمل یې وشتمه ده چې د 2000 میلادي کال د اپریل 9 سره برابر ده. نوریا سنوری مودا لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. و باور چې طالبان وایي د حکومت له خوا د سلو طالب بندیانو خوشی کېدل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له تړون سره اړخ نه لګوي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دا د سولې د پروسې یو برخه بولي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپور نه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سره لنن په کابل ښار کې پر پلي ګرځېدونکو محدودیتونه ډېروي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې افغانستان ته د تجارتي لاریو او کانټینرونو د لیږ لپاره به د تورخم او سپین بولک دروازې په اونۍ کې درې ورځې پرانیزي. امریکایي سناتور برني ساندرز د خپلې ولسمشرۍ لپاره کمپاین وځنډو او خپل سیال جو بایدن ته لاره هواره کړه چې د ډیموکرات ګوند لخوا نوماند او د ولسمشر ډونالد ترامپ سره د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې سیالي وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سره لنن په کابل ښار کې پر پلي ګرځېدونکو کسانو محدودیتونه ډېروي. د خبره د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي تیر ماښام په خپله ټویټر پاڼه کړې. ښاغلي اندرابي وایي سره لنن څخه به هغه کسان چې په ښار کې پلي تګ راتګ کوي پوښتل کېږي. د کورنیو چارو وزارت پرون په کابل کې 1600 پرسونل او 400 موټر معذف کړي وو چې له اجازې پرته د نورو کسانو تګ راتګ ودروي. ښاغلي اندرابي په دې برخه کې له امنیتي ځواکونو سره د خلکو اهم کاریستایل ده. روغتیایی کارکونکو، امنیتی ځواکونو، رسنۍ د بانکونو کارکونکو او د مخابراتي شبکو کارکونکو او د خوراکي موادو پلورونکو له دې بندیز څخه مستثنا شوی دی. د افغانستان حکومت د مارچ په 28 په کابل کې کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د دریو اونیو لپاره ګرز بندیز اعلان کړی چې تر ډیر خلکو ترې سرغړونه کړې دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي تاییدوي چې د جلریز امنیه قومندان څارمن محمد یوسف دی او غیر مسؤول وسلوال قومندان عبدالغنی علیپور لخوا د یوې شپې لپاره بندي شوی وو. د میدان وردګ د والي ویان محب الله شریف زی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې امنیه قومندان د علیپور کسانو وهلی او ټکولی دی.
څارنمن محمد یوسف چې غوښتل یې خپل ولسوالۍ ته ولاړ شي په چلرز ولسوالۍ په سیاخاک سیمه کې د علیپور غیر مسؤول وسلوال چې دی او دوی هغه کومه ملیشه چې لري د هغه د لورې ویل کېږي چې ډېر شو 40 کسان د هغه مخې نیولې وه او دوی له ځان سره وړي وو. د همغلته زموږ د سرچینو په وینا دغه امنیه قومندان علیپور لخوا وهل تکول ورکول شوی وو.
د میدان وردګ دی والی ویان زیاته کړه چې ښاغلی یوسف د هغې شپې په سبا خوشی شوی او بیرته خپلې ولسوالۍ ته ستون شوی. دا پیښه تېره ورځ شوې ده. علیپور یو له هغو غیر مسؤولو وسلوالو قومندانانو څخه دی چې وړم کال د خلکو د ځورونې خپل سریو او غیر قانوني کړنو په تړاو د ملي امنیت د ادارې لخوا نیول شوی و، خو د ده د پلویانو له لاریونونو وروسته په ضمانت خوشی شو. د میدان وردګ چارواکي وایي له دغه قومندان څخه خلک ډېر شکایت کوي. یو شمېر د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع مطرح کړی ده، خو تر اوسه پورې افغان چارواکو په دې برخه کې کوم دوی په وینا لازم اجرات نه دي کړي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې افغانستان ته د تجارتي لاریو او کانټینرونو د لیږ لپاره به د تورخم او سپین بولډک دروازې پرانیزي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې عائشه فاروقي تیر ماښام په ټویټر لیکلي چې دغه لارې به د اپریل 11 په اونۍ کې درې ورځې دوشنبه، چهارشنبه او جمعې افغانستان ته ولاړې شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشال په خپله ټویټر پاڼه د دې پریکړې هرکلی کړی او لیکلي دي چې دا ډول همکاري د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا ښه کولو لپاره له ګډو هڅو سره مرسته کوي. په عین حال د کندهار دی ولی ویان بهیر احمدی تیر ماخام په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
یوازې په چمن کې تر 2000 موټر پرې ولاړ دی، همدارنګ تر 1500 موټر پرې په کراچۍ کې ولاړ دی. تمه داغه کیږي چې د سبا ورځې د پیل سره کومه هوکړه چې سوي ده چې خوشبینسته چې سبا به د سوداګریزو توکو پر مخ باندې هم لاره خلاصه شي او په لومړي سر کې به هغه خوراکي توکي چې په WP پورې مربوط دي هغه به د افغانستان خاورې ته را داخل شي.
پاکستان د تیر مارچ میاشتې په نیمایي کې اعلان وکړ چې د کورونا وایروس په تړاو د اندېښنو له کبله بل افغانستان سره د تګ راتګ لارې د مسافرو او ترانزیت پر مخ تړي. د تیرې دوشنبې په ورځ پاکستان د مسافرو لپاره د تورخم او سپین بولډک لارې پرانستلې او په تیرو درې ورځو کې زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. امریکایي سناتور برني ساندرز د خپل ولسمشري لپاره کمپاین وزنډو او خپل سیال جو بایدن ته لاره هواره کړه چې د ډیموکرات ګوند لخوا نوماند او د ولسمشر ډونالد ترامپ سره د ولسمشري پر روانو انتخاباتو کې سیالي وکړي. اتاویا کلن سناتور ساندرز په یو ویډیوي پیغام کې د سختي او دردونکو پریکړې په اړه پرون خبرې وکړې. ساندرز جو بایدن یو نیک کس بللی او ژمنې کړې چې د هغه تر څنګ به ودرېږي څو د روان کال په وروستیو کې ډونالد ترامپ ته ماته ورکړي. د امریکا د ولسمشر انتخابات د روان کال په نومبر میاشت کې کیږي. دا دوهم ځل ده چې برني ساندرز له خپلې نوماندۍ تیریږي. په 2014 میلادي کال کې هم نوموړی هیلري کلینټن ته له خپلې نوماندۍ تیر شو. اروپایي کمیسیون چې د اروپایي ټولنې اجرایوي ارګان دی، د دې ټولنې پر غړو غږ کړی چې لږ تر لږه د مئ تر 15 مې له هغو هیوادونو تر منځ چې یو بل ته له پاسپورټ پرته د سفر جواز لري پر تګ راتګ بندیز وساتي څو د کورونا وایروس خپرېدل ورو کړي. د اروپایي کمیسیون مرستیال مشر مارګریتس سخیناس پرون چهارشنبه د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د اروپایي ټولنې ټولو غړو هیوادونو په بریالیتوب سره له یو بل څخه د فاصلې ساتلو اقدامات مراعت کړي څو د وایروس د خپرېدو امکان کم شي. هغه زیاته کړه د اروپایي ټولنې له بهرنیو پولو څخه د اتحادیې ته د نورو هیوادونو د وګړو پر سفرونو بندیز دغه اقدامات لا بشپړولی شي. د دې کمیسیون مسؤلین وایي له بهرنیو پولو څخه شنګن زون ته د داخلېدو په محدودیتونو کې د مهمو توکو راوړل نه شاملېږي، لکه خوراکي مواد، درمل او تولیدي وسایل کولی شي له ځنډه پرته راشي، خو خلک د خوراکي موادو له کموالي سره مخامخ نشي. او مصر د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره په هغه هیواد کې د شپې ګرځېدو بندیز دو اونیو لپاره غځوي. د مصر صدر اعظم مصطفی مدبولي پرون خبر اعلان ته وویل چې دا ګرځ بندیز به د ماښام له 8 بجو د سهار تر 6 بجو نافذ وي. د مصر حکومت د اپریل میاشتې تر پایه هوایي ترانسپورت او نور ټول سیاحتي او مذهبي ځایونه د تګ راتګ لپاره تړلي دي. د مصر صدر اعظم دغه راز ویل چې د دې بندیز سرغړوونکي به څلور زره مصري پاونډ چې $2500 کیږي نقدي جریمه او حتی د حبس سزا به هم ورکول کیږي. د مصر د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې 1450 کسان په دې هیواد کې پر کورونا وایروس اخته شوي او 490 تنه ترې مړه شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ادارې له لوري یې وړاندوینه شوې ده. کابل اسمانځای ځوریز د تودوخې لوړه درجه 13.8، هرات اسمانځای ځوریز د تودوخې لوړه درجه 14.2، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25.15، مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 10.4، او جلال آباد اسمان وریز او د باران اټکل د تودوخې لوړه درجه 25.14.
د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل مهم له ازادي راډیو واوري. طالبان وایي د حکومت لخوا د سلو طالبانیانو خوشي کېدل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له تړون سره اړخ نه لګوي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دا د سولې د پروسې یوه برخه بولي.
دا سلطنه د هغه لیست برخه ده چې د مستوال طالبانو تخنیکی ټیم د دولت له تخنیکی ټیم سره په کابل کې تخنیکی مذاکرات پر مهال شریک او تایید کړی وو.
ایا د دغو طالبانیانو خوشي کېدل به د سولې بهیر چټک او بین الافغاني خبرو ته لاره پرانیزي؟
وسنۍ موقف چې د لږ د وطن لري د کوم به فرجای لري د سم پر کومه کوي، مګر سوال پدې کې دی چې آیا طالبان به دا غسل بنديان د حسینیت په شکل باندې وګڼي کنه؟
په دې اړه مو د چارو دی وکتون کې نظر اخیستې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې واورئ چې د روسیې حکومت هغو روغتیایي کارکوونکو لپاره اضافي امتیازات ورکوي چې د کورونا وایروس په وړاندې مبارزه کوي. د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. په کابل کې له یوه درمل پلورونکي سره غږېدلی وو.
د مان خپوی کوم تخصی کراچین الټا ریټایل پی ویلې فیصدی معلومه یغه ته مونږ د خانو حالت ایوبیا پام خلکو شل دیر شو په ډیر ځای خان
ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ صفو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سل شل پنځه صفه صافه وازی اوریدل شي د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. ورسته له هغه چې د افغانستان حکومت پرون د سلو طالب بندیانو لخوا شکیدو خبر ورکړ، طالبانو ویل دا اقدام د سولې له هغه تړون سره اړخ نه لګوي چې دوی د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د 13 فبروري میاشتې په 9 لاسلیک کړی دی. طالبان وایي دوی د کابل له حکومت سره د بندیانو د خوشي کېدو په اړه له خبرو وتلی دي، خو د افغانستان حکومت وایي د دغو بندیانو نومونه په هغه لیست کې شامل دي چې طالبانو له حکومت سره شریک کړي وو. افغان چارواکي دغه راز وایي له طالبانو سره د خبرو ور پرانستی دی. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
ورسته لدی چې د افغانستان حکومت د چهارشنبه په ورځ د سلو طالب بندیانو د خوشی کېدو اعلان وکړ، طالبان وویل چې دا اقدام هغه سینه دی سوی چې له امریکایانو سره د طالبانو په لاسلیک سوی موافقه کې راغلی و. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل د چهارشنبه په ورځ د یوې ویډیوي پیغام په خبرولو سره رسنیو ته وویل چې دغه طالب بندیان د ولسمشر د فرمان پر اساس او ورسته له هغه چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ژمنه وکړه چې خوشی کېدونکي بندیان به بیا د جګړو ډګر ته نه ځي خوشی سول. شغل فیصل ویل د دغو بندیانو د خوشی کېدو بهیر تر رسمي مراحلو له تیرېدو وروسته د هغوی د حبس مودې او روغتیا وضعیت ته په کتو ترسره سو.
دا سلطنه د هغه لیست برخه ده چې د مستواله طالبانو تخنیکی ټیم د دولت له تخنیکی ټیم سره په کابل کې تخنیکی مذاکرات پر مهال شریک او تایید کړی و. دولت ژمن دی چې د سولې پروسې د بهبود په خاطر باندې له طالبانو سره د اضافه مذاکرات لپاره دروازه پرانستې وساتي.
خود طالبان ویان زبی الله مجاهد تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو د زندانیانو د خوشی کېدو بهیر لدې کبله پریښود چې په هغه کې خندونه او اضافي شرطونه رامنځته سول. مجاهد دا هم ویل که مقابل لوری غوړي د په وینا خپل وفاداری وشي، باید زندانیان د قطر د موافقه سره سم را خوشی کړي. د امریکا او طالبانو د موافقه پر اساس د افغانستان حکومت باید 15000 طالب بندیان د مارچ پر لسمه د بین الافغاني خبرو تر پای د مخه خوشی کړي وای. هغه مهال باید د دولت زر تنه بندیان هم د طالبانو له لوري خوشی سوي وای، خو دا بهیر له خندونو سره مخامخ سو. د افغانستان حکومت وای د طالب بندیانو خوشی کېدل د سولې بهیر ایوا برخه ده او هغوی به د بین الافغاني مذاکرات په لړ کې خوشی کړي، خو په دې شرط چې بیا د جګړو ډګر ته ولاړ نه سي. طالبان بیا ټینګار کوي چې د موافقې سره سم دي یاد بندیان د خبرو تر پیل دمخه خوشی سي. د طالبانو یو درې کسیز تخنیکی ټیم یو اونۍ د مخه د زندانیانو د خوشی کېدو په اړه په کابل کې له حکومت سره تخنیکی بحثونه وکړل، خو داسې ښکاري چې دواړو لورو پر خپلو دریځونو ټینګار کاوه او هغو خبرو دوام ونه کړ. په همدې حال کې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی خوشبین دی او د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دغو بندیانو خوشی کېدل به د بین الافغاني خبرو له پیلېدو سره څومره مرسته وکړي داسې ویل. دوی وایي د دواړو خواوو یعنی د طالبانو او د دولت د بندیانو د خوشی کېدو بحث زما په باور په دې اقدام سره پیلېږي او د هواري وړ دی. دوړ لوري مخصوصا د افغانستان دولت غوړي په دې بحثونو سره دوه ډوله امتیاز واخلي، یو له امریکا متحده ایالاتو غوړي امتیاز واخلي او دوهم غوړي په یو ډول پر طالبانو فشار راوړي او هغه ناز چې په اصطلاح امریکایانو طالبانو ته ورکړی وو غوړي ترې وحده راکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د واشنگتن له لوري موافقه لاسلیک کړه، په دې وروسته یو کې ویل چې امریکا لیواله ده د بندیانو خلاصون د امریکا او طالبانو د موافقه سره سم او هر څه ژر تر سره شي. هغه زیاته کړه طالبانو ژمنه کړې چې خوشی سوي بندیان د موافقه مواد مني او بیا به د جګړو ډګر ته ولاړ نه سي. شغلی خلیلزاد دا هم ویلي چې د کورونا وایروس خورېدل د بندیانو خوشی کېدل بیړنۍ کوي.
لډیرو لانجمنو خبرو اترو او بحثونو وروسته د افغانستان حکومت بل اخره پرون د طالبانو سل بندیان خوشی کړل. دا د هغه شرط عملی کیدو پر لوري لومړی ګام دی چې د افغانستان د جګړې د ښکېلو لورو لخوا د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ سولې پلاسلیک شوی تړون کې خودل شوی. دغه تړون له مخې د افغانستان حکومت او طالبان باید هر یو 15000 زر بندیان خوشی کړي او دغه بهیر هم باید ډیر په خوا د مارچ تر لسمې مخکې چې د شوي تړون له مخې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره ټاکل شوی و پیل شوی وای. په دې اړه مې د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز لمرستیال حکمت اعظمي سره مرکه کړې او لومړی مې ورڅخه وپوښتل چې آیا دغه د طالبانو د سلو بندیانو خوشي کېدل به د سولې بهیر ګړندی کړي او بین الافغاني خبرو ته به لاره هواره کړي؟ ښاغلي اعظمي وویل
زما معلومات دا دي چې دغه سل نفره بندیان چې جمهور فرمان د مخیله کیږي دا په هغه افراد نه دي چې کوم طالبانو غوښتنه کړې ده، دا یا هغه افراد دي چې عمر یې ډېر لوړ دی یا ناروغان دي او یا هم په دې کې ځینې کم تعداد هغه دي چې وخت یې پوره شوی دی. نو زه فکر نه کوم چې دا دي په هغه پروسه کې چې کوم د بین الافغاني مذاکرات لپاره په شرط کې سره شوی چې باید بندیان له سپاغي دي کوم کومه کړی
اعظمي صاحب
افغانستان دولت
بل د ښه نیت لپاره خو دا یو لومړنی غده نه ښه ده چې د افغانستان حکومت له لوري طالبانو ته خودل کیږي. د افغانستان حکومت ویلي چې هغه 15 طالب بندیان چې طالبان ډیر په اصرار کوي تاکید کوي هغه په ورستیو کې په خونړیو حملو کې لاست لري، دوی دغه تاکید ډیر بې ځای دی، دغه پروسې په ترڅ کې دوی غواړي چې طالب بندیان خوشی کړي خو دوی باید اصرار نه کوي.
زه د دې سره موافق یم چې د اصل نفرو بندیان ویل کېدل دا یو حسن نیت دی او باید بندیان بدون د دې چې کوم ګارانټي او یا ضمانت وجود ولري بس د جنگ صفوف ته نزی باید لاندې شي، چونکه طالبان ته رسول د پروژه شروع څخه امریکا هر څه چاغي غوښتي چې امریکا ورکړي. نو د دولت افغانستان باید دا کار ونه کړي کوم اوسنۍ موقف چې دولت افغانستان لري د کوم به فرځای لري د سول تر کومه کوي. مګر سوال په دې کې دی چې آیا طالبان به دا سل بندیان د حسنیت په شکل باندې وګڼي کنه، چونکه کوم ټیم چې راغلي طالبانو دولت د افغانستان دا کوشش کوي چې څو اتحاد د اصل قبول کوي په 15000 بندیان کې، مګر طالبان نه دي منلي. نو زه فکر کوم طالب په دې ځای کې یو نو د امتیاز طلبي د کوي کوشش کوي په یوه وخت کې امریکا د دې سره چات په دې وړاندې هغه کوي او په همدا خاطر امریکا پر افغان دولت باندې فشار راوړي. خو زه د دې طرفدار نه یم چې هیڅوک دې بيدند دې کوم ضمانت او سیریشري جنگ ته نه سي باید لاندې شي، چونکه طالبان بیا د افریقا کې ویچي بندیان لکیز نو بیت د جنگي موسم تسلنی عملیات شروع کړي نو دا ګنا پانانو د ژوند په بیا سمانی
پر طالبانو سربیره د غرض د افغانستان د حکومت مهم لاټړي امریکا شله طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړي هم په دې ورسره کې ډیر فشار راوستي د افغانستان پر حکومت باندې چې باید د طالبانو بندیان خوشی کړي. تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپی په واشنگټن کې بیا افغان مشرانو وغوښتل چې د سولې پروسه سم مدیریت کړي. د دې هدف څه ده؟
زه دا وایم چې د افغانستان باندې کوم فشارونه امریکا راوړي هغه د یو د امریکا یو سیاسي قمار دی په افغانستان کې او د دې تخدي غواړي چې جمهور ترامپ په خپل کمپاین کې بیا انتخاباته کې غټون کوي. نو د امریکا ټول مسله دلته په افغانستان کې کوم د طالبان ته هر څور کې یو ډیر کنسیشنز او ډیر دغه یو کل سافت یا نرمشت یو سي طالبان سره ټول د بیرته واشنگټن مخکې چې انتخابات کې نه باید افغانانو پر سرونه باندې امریکا دا خمار وخی او دا سیوالات افغانستان باید یونس چی بیا د رسولول نه کیږي. زه فکر کوم امریکا په دې دغه کې باید پلس کلن نه یو کوم دغه چې لاس راوړنی مشکل درلودل یاغه باید او ساتل شي تر دې فکر وکړي نه پر دې فکر وکړي چې څنګه یو نظام بدل شي او خپل کومکونه د کومول او دغه د طریقې په دولت باندې فشار راوړلو په هڅه کې وشي.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي و طالبان وایي د حکومت لخوا د سلو طالب بندیانو خوشي کېدل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له تړون سره اړخ نه لګوي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دا د سولې د پروسې یوه برخه بولي. بل مهم لوري امریکا چې تر اوسه د طالب بندیانو خوشي کېدو په اړه د افغانستان پر حکومت فشارونه زیات کړي او تر اوسه پورې د دغو طالب بندیانو خوشي کېدو په اړه کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی تکلیف آمده ام کل تنظیمای زور است کبیر
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
ده ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
نن د ازادي پڅپو کې اونیس پروګرام کې به هم د سولې د روان بهیر په اړه غږیږو. نړیوالو ورځپاڼو هم د طالب بندیانو د خوشي کېدو موضوع ته پام اړولی. سلی محمد سلی نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې.
د نړۍ ګڼو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو د حکومت لخوا د سلو طالب بندیانو د خوشي کېدو پر اعلان لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. د امریکا آنلاین خبرونه ډیفنس پوسټ په دې باب لیکلی چې حکومت د چهارشنبه ناوخته د دغو سلو طالب بندیانو د خوشي کېدو اعلان وکړ. تر دې مخکې طالبانو ویلي و چې په کابل کې د دوی تخنیکی ډله د بندیانو پر تبادله په نورو مذاکرو کې برخه نه اخلي او دوی خپله دا ډله بیرته ورغواړي. د طالبانو تخنیکی ډلې د اول وار لپاره د مارچ پر یو دیرشمه په کابل کې له حکومتي مشرانو سره وکتل او د بندیانو پر تبادله بحث وکړ چې د ملي امنیت شورا په حواله د سره صلیب نړیوالې کمیټې د دغو مذاکرو څارنه کوله. د بندیانو پر تبادله خبرو یوه اونۍ دوام وکړ او دواړه لوري تر ډیره توافق ته نه و رسیدلي. د امریکا چاپ واشنگتن پوسټ رسپانې هم په خپله پرونی غنی کې پر همدې موضوع په یو خبره کړې لیکنې کې ویلي افغان حکومت دا سل طالب بندیان په داسل کې خوشی کوي چې تر دې یو ورځ مخکې یعنی د سه شنبه په ورځ د بندیانو پر تبادله خبرې له ناکامۍ سره مخامخ شوي وي. واشنگتن پوسټ رسپانې د یو افغان چارواکي چې له دغو تحولاتو خبر دی خبرې هم راخیستي چې ویلي دي د بندیانو دا خوشی کېدل یو جهته او هدف یې د حکومت د ښه نیت څرګندول دي. دغه چارواکي د نوم نشول په شرط ځکه خبرې کړې چې له رسنیو سره یې د دغو جزئیاتو د شریکولو اجازه نه درلوده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه پر همدې موضوع په بله مقاله کې وایي طالبانو د سه شنبه په ورځ د بندیانو پر تبادله د مذاکرو د بندولو د اعلان تر څنګ افغان چارواکي د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې له کلیدي برخې چې د بندیانو د تبادلې په اړه ده په سرغړونې تورن کړل. د هغې موافقې له مخې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ په قطر کې د فبروري پر 9 لاسلیک سوه حکومت به د طالبانو 15,000 بندیان او طالبان به 1,000 تنه اسیر سوي پوځیان او دولتي کارکوونکي خوشي کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته باید د 2 ورځو په جریان کې په زرګونو بندیان خوشي کېدلی، خو حکومت لوجستیکي محدودیتونو ته په پام سره پر دغه ټاکل سوي مهلت انتقاد کړی و. بلې امریکایي ورځپاڼې وال ستریت ژورنال ته هم دا موضوع مهمه ښکاره شوې او په یوه لیکنې کې وایي طالبانو له افغان حکومت سره د بندیانو پر تبادله د مذاکرو له بندولو سره د سولې پروسې په وړاندې بل لوی خنډ جوړ کړ. ورځپاڼې د ملي امنیت شورا یوې اعلامې ته هم اشاره کړې چې پکې ویل شوي له مذاکرو د طالبانو تر شا کېدل د سولې په اړه د دوی د جدیت کموالی ښیي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مارچ پر 23 کابل ته د سفر پر مهال له حکومتي مشرانو غوښتنه کړې وه چې خپل اختلافات یوې خواته پرېږدي او د سولې پروسې ته لومړیتوب ورکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې له مخې ټاکل شوې وه بین الافغاني مذاکرې میاشت مخکې یعنی د مارچ پر 10 پیل سي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼه زیاتوي د دې موافقې د شرایطو له مخې به امریکا خپل ټول پوځیان د 2021 لدې کال تر جولای میاشتې له افغانستانه باسي. طالبان به په بدل کې دا ډاډ ورکوي چې افغانستان به بیا د تروریستي حملو لپاره د خوندي مرکز په توګه نه کارول کیږي.
ازادي رادیو اوریم. د روسي حکومت هغو روغتیایي کارکوونکو لپاره اضافي امتیازات په پام کې نیولې چې د کورونا وایروس په وړاندې مبارزه کوي. دغه نوي اقدامات د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د کورونا وایروس سره د مقابلې لپاره د نوي تدابیرو په ځانګړي تدابیرو په ترڅ کې اعلان کړي. نور جزئیات د فریبا ظاهر پر پټ کې.
د روسیې ولسمشر د اپریل پر 8 په یو ویډیوي پیغام کې د خپل وګړو پر خوندیتوب ټینګار وکړ او ویل اوس مهال موږ اړتیا لرو چې په هر سیمه کې د هر وګړي د ژوند ژغورلو لپاره مبارزه ته چمتو شو. نوموړي چې له مسکو څخه بهر له خپل استوګنځای څخه خبرې کولې په دې هیواد کې د کورونا ویروس د خورېدو د مقابلې لپاره کیدونکو اقدامات مشخص کړل. دا مهال په روسیې کې په رسمي ډول په کورونا ویروس اخته کسانو شمېر تر 8,500 ډېر ښودل شوی دی. لږ تر لږه 3 تنه له دې ناروغۍ مړه شوي دي، خو په روسیې کې منتقدین پر دې شمېرو شک لري او وایي رښتونی ارقام کېدای سي تر دې ډېر لوړ وي. په هغو اقداماتو کې چې د روسیې ولسمشر د چهارشنبه په ورځ مشخص کړل، د روغتیایي پرسونل د امتیازاتو ډېرول او له فدرال بودیجې څخه د 10 میلیاردو روبلو بیلول شامل دي. دغه پیسې چې د 133 میلیون ډالر معادل دي د دې هیواد په تباندې اتیا ادارې واحدونو کې ویشل کیږي چې د یادې وژونکې ناروغۍ په درملنه ولګول سي. ولسمشر پوتین زیاته کړه د هغه روغتیایي پرسونل لپاره چې د کورونا ناروغانو سره په مستقیم تماس کې دي اضافي امتیاز ورکول کیږي. هغه زیاته کړه هغه ډاکتران چې د کورونا ناروغانو په درملنه بوختي هر میاشت 80,000 روبل چې د 1,950 ډالر معادل کیږي ترلاسه کولای سي، خو نرسانو او د امبولانس کارکوونکو ته له 25,000 تر 50,000 روبل ورکول کیږي. ولسمشر پوتین دغه راز د روسیې سیمو ته د مالی مرستو د رسولو اعلان وکړ څو د ناروغانو لپاره د لاډیرو بسترونو او نورو طبي تجهیزاتو په برابرولو کې ولګول سي. نور 13 میلیارد روبل هم د امبولانس او تنفسي دستګاو لپاره ځانګړي سوي دي. ولسمشر پوتین هیله وښود چې دا اضافي ظرفیت ته اړتیا پیدا نه سي، خو د احتیاطي ګام په توګه وویل چې موږ باید د هرې سیمې د هر وګړي د ژوند ژغورلو لپاره مبارزې ته چمتو اوسو. د روسیې ولسمشر د هیواد اقتصاد ته په اشاره وویل سره له دې چې له خنډونو او محدودیتونو سره مخامخ کېدای سي، خو وایي د سوداګرۍ له بشپړې درولو پرته بله عملي لار نشته. هغه وویل موږ باید پوه سو چې دا کار څومره ویجاړوونکې او ناسمې پایلې لرلی سي. پوتین همداراز خپلو خلکو ته په وینا کې وویل چې درک کولای سي ټوله موده د څلورو دیوالونو دننه پاتې کېدل څومره سخت کار دی، خو وایي له دې پرته بل انتخاب نستا.
یو ځل بیا په مکړې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته د پاکستان حکومت اعلان کړی چې افغانستان ته د تجارتي لاریو او کانټینرونو د لیګ لپاره به تورخم او سپین بولډک دروازې د پونې کې درې ورځې پرانیزي. دا بهیر سر له سبا پیلېږي. دوشنبه، چهارشنبه او جمعه د لاریو ته اجازه ورکول کیږي. د میدان وردګ ولایت چارواکي تاییدوي چې د جلری زمینی قمندان څارمن محمد یوسف د یو غیر مسؤول وسلوال قمندان عبدالغنی علیپور لخوا د یوې شپې لپاره بندي شوی او هلته ټکول شوی. دا خبره د میدان وردګ دی والی ویان محب الله شریف زی تیر ماښام ازادي راډیو ته وکړه. د افغانستان کورونا چارو وزاره سر لنن په کابل ښار کې پر پلي ګرځېدونکو کسانو محدودیتونه ډېروي. دا څرګندونې د کورونا چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي تیر ماښام په خپل ټویټر پاڼه کې کړې دي. امریکایي سناتور برني ساندرز د خپل ولسمشرۍ لپاره کمپاین وزنډاو او خپل سیال جو بایدن ته لاره هواره کړه چې د ډیموکرات ګوند لخوا نوماند او د ولسمشر ډونالد ترامپ سره د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې سیالي وکړي. اروپایي کمیسیون چې د اروپایي ټولنې اجرایوي ارګان دی د ټولنې پر غړو غږ کړی چې لږ تر لږه د مې تر 15 د هغو هیوادونو ترمنځ چې یو بل ته له پاسپورټ پرته د سفر جواز لري پر تګ راتګ بندیز وساتي څو د کورونا وایروس خپرېدل ورو کړي.
دا ژوند رنگونه.
زما نوم احمد ولی ده، د کابل اوسیدونکی یم.
احمد ولی څه کار کوي؟
کار مې سلمینی ده، په یو کمپنۍ کې سلمینی.
سلمین یعنی د خرڅلاو د څنګه مسول. ډیر ښه. یعنی د نه معلومیږي چې ته دواګانې خرڅوي په عمده دواګانې په درملتونونو باندې؟
هو، موږ د عمده شپخانو ته ټول باندې خرڅو، دوا ورکو، خپل د دواخانې والا آرډر کوي به موږ دوا وروړو.
دغه کمپنۍ چې تا یاد کړه د دې نوم څه دی؟
سامي.
سامي کمپنۍ په افغانستان کې فعالیت لري که چیرته؟
افغانستان کې فعالیت لري اصلا د کراچۍ د پاکستان کراچۍ کمپنۍ د خدلته موږ سره نمائندګیان دي.
دغه کمپنۍ ایواز افغانستان ته دواره لیکدوي که نور هیوادونو ته هم؟
افغانستان ته لیک دی، نور هیوادونو ته لیک دی.
څه ډول دواګانې دغه کمپنۍ جوړوي؟ یعنی د کومې ناروغۍ لپاره کا مختلف دواګانې جوړوي؟
انټي بیوټیک دواګانې، عصبي دردوي لپاره رقم دوا خرڅ.
ستاسو په خرڅلاو کې د پخوا په پرتله کموالی او زیاتوالی راغلی دی؟
سږکال د ټول جهان په پرتله 15 روپۍ زیات پکې راغلی. ریټایلونه جګ شوي دي، نور په مخ خپله بیه دي.
یعنی دواګانې ګرانې شوي دي تر پخوا؟
لږ ډېر نه، 15 روپۍ فرق پکې راغلی دی.
مګر دواخانې والا یې بیا ډېر زیات په نورو خلکو باندې خرڅوي، دې نه تاسو خبر یاست؟
د باندې خو پوهېږم موږ ته څه کار چینل ته ریټایل پی ویلې فیصدی معلومه یې هغه څه موږ دواخانو والا ته بیا پام خلکو شل دیر شو په ډیره جګه خرڅوي.
داسې دواګانې شته چې خرڅلاو یې په عام بازار کې منوي مګر تاسې یې خرڅ کوي؟
داس ډیر دواګانې دي چې موږ ته آرډر کیږي، موږ راوړي دي، ډاکټران یې غواړي، اما دلته ډېرې عمده فروشې دي. نورې دواخانې دي چې دا داسې نوي ځوانانو باندې خرڅوي، د نشې پاره او نورو کارو لپاره استفاده. هغه ولای نه کی
دا تاسو په خرڅوي کده وخانی والا
دا وخانی والا په خر
ډیر مننه
تشکر مننه
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتور رسیدو خلاصې د رسره او سید ماخام تر هو بجو.